کلی پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو ګواښ کړی. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یوه ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د زیاتوالي په هکله خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربي امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري. د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خپور سوي بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماتیک حریم تیری په سختو ټکو غندل سوی. دوی دغه راز ویلي چې د دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي که چیرې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې هکله یې معلومات ورنه کړه. د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیعه روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث سو چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي. بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو کې علاقه نه لري. ټاکل سوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي ډیپلوماتیک کړکېچ په هکله خبرې وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې ایران یې غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یوه خاصه غونډه جوړه سي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شنبې په ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر دې پوځي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولې ته څېرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سخت دریځو وسلوالو پر دې پوځي مرکز برید وکړ او وه هندي سرتیری ووشل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایی اډه په پا پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریز وسلوالو لاس درلود. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکي ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پا پاکستان کې په پا ډیره جیش محمد سخت دریز ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سخت دریځ ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه یې جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړي سخت دریځ وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمعې پر ورځ وویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښو په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پرمختګ نه سوای زغملای هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دواړه اتمی قوتونه دي. دوی دواړو احساس کړی دی چې کله د امن په لوري ګام اخلي دغسې پیښې کیږي. دا کوم قوتونه دي چې موږ په خپلو کې جنګول غواړي. په دې تړاو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ښه پرېکړه وکړه چې د هند صدر اعظم ته یې ټلیفون وکړ او د پوره همکارۍ ډاډ یې ورکړ. ښاغلي مودي هم مثبت ځواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستانه غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو رسپانو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې اغیزو او احتمالي نتایجو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بېلابېلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرښې وي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړ شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سرمقاله کې راغلي چې سږنی جنگي فصل ډیر جدي وو او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپلې تشې ډاکې او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنګونه
نمې خوبانه سپنای منستا یم پدې چل وای بلم پدې چل وای زید ته بلاغ علي زبرک سي زید موږ وای خدای خو موږ هم دغه خاورې وکړ من که مثلا ماشومانم ایران بایران خارولند دې سپیر میره یان لرو زخ پلا ایما وغه ګډا مای پایما مای بینه ایما دغه چا د سړی را واستما خاپوړو را واستما من زالت خاپوړو کما
ترور چیلا خودیم پلاس دادی څه وخت راخه د چیلا څه وخت نه ایدم
دا ما چر من دریا
کا پیدا کړی دا
دا کوم درانه کا پیدا سره غلا کو ته باندې وکړی دا
که ماش کز دی واده دی دا
وای وانه ته ما دا ته وخت نه باندې شی نه ته وخت
چی دی مثلا دی وخت له
سره چی نه دی وخت
چی واده دی وکه چی درته خستی واده
کی چی نه واخستی
ولی
نه سه
عجیزه و
غریب و
که څو کاله مخې دی واده کړی
ډیر کاله
مخې دی واده کړی
ډیر کاله مخې دی واده کړی څو اولادونه لري
واته سره دی
واته سره جنو کې دی کالکان
ځاله کان دی ته جنو کې دی
څه به نه معلوم
څلور الکان دی واته جنو کې
لورکان دی واده دی
واده دی
چیرته واده دی
دا غته افغانستان کې په شمال دی ولا کومل دی لیدل دی دا کان دی
لورکان نه دې خبره نه
نه نه
ترور ته څه واره کنه اوس ډیر سپینسارې ته به څه رقم یو ځون درلودای
خکلا وای خو سنگل جای وای پتاه نه نه واته پکې مونږ نه پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز مونږ کما غم کلاور کی کلامین دس
ولی ورکی کی جنما
پر اچ خبر کسی می وینم لاندا یم لاندا
دې نی ویني شا
ته دا غا دغه پردی کړی دی
که خیر اوسه
کوم خیر ته خدای دې فیز اپ لاره
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی، ژر به بازار ته راووسی. لبل خو ایچ ٹی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کیمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کېږي.
او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو، دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایشي، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی.
له ټکنالوژۍ څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. 1.5 میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي، او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بیل دی چې جانبی عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمیر چرونکو یو ډول اغوستل کیدونکي لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سینسورونه لري له ظاهري بڼې دستکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټنی دومره سپک دی چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکې